من باشیم.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبانو ټولګټو چار وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لویلاري د پاکولو چارې بشپړ شوې او نن سهار 8 بجې د ډول مسافرونکو موټر پر مخ پرنيسل شو. د غلاد لار د درنی واوري وریدو او طوفان لقبله تیر جمع د هر ډول وسایط پر مخ تړل شو. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس تندشمه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د غلار سهار 8 بجې د لوی او کوچني مسافرونکو موټر پر مخ پرنيسل شو. هغه وړاندې ویلو چې د دې لارې په بیلابیل ساحو کې د شګو او مالګي د شیندلو چارې روانې دي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په کابل کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالان سره د پاکستاني پولیسو په ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن ویلې مې کې ویلي چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخینول کیږي، سورل کیږي او آن د ویزو د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په پاپ رسمن سندې ویلي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې لاغ ټولو سفارتونو چې د افغان خبرالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبیایي د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پی وو هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو لکبله د بی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد تایر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوري بوله سولې سودونکو دي چې دیو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز دبای د 14 لکبله د بی کورنۍ سرول غړي مړ شوې وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجم کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت د دبیم ان منفجر کیږي او یم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغان سری میشه ټولنه وای د زړه پوسري اخته تلستور ماشمنه د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روختونو ته معرفي کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خیداری پرون یک شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې دغه ماشمنو د درملنې لګښت افغان سری میشه ټولنه لخوا ورکول کیږي. دغه ټولنه مخکېم د زړه پوسري زین اخته ماشمن د درملنې لپاره په کابل کې زین روختونو ته ورپېژندلی وو. د زړه پوسري د اخته ماشمنو ترڅنګ لزګونه نور ناروغان ماشمن هم هر کال جرمني ته لیکل کیږي چې الته د سولې کلی بنسټ یې درملنه کوي. د طالبانو د وقف وزارت وایي چې د دوی یو هیات ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی البانو سره پر دینی علمي مسایلو او دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د طالبانو د وقف وزارت پر سیل مولوی عزیز رحمان منصور د یو هیات په مشرۍ پرون یک شنبه ترکیه ته ولاړ. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شوی. د ترکیه ځینې دینی البانو او چارواکو په افغانستان کې د خوځوینجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. په نړیوال مسایلو کې بیا د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د غیبت فیصله ول زوکوند سوری په شمال کې د پوزي عملیات پر مهال د کوردستان د کارګرانو ګوند یا دوه دیر غړي وشل دي. د وزارت پر ریاکشن به ویلي چې د عراق په شمال کې د ترکیه په پوزي عملیات کې د کوردستان د کارګرانو ګوند څلور غړي وشل شي. په ترکیه کې د پی کی کی ګوند فعالیت منع شوه دي. بل ورته د سوری د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوری په شمال کې په تیرو دوه ورځو کې د کوردانو په مشرۍ د زوکونو د ترکیه ملاتړ د برخمنو لورو ترمنځ خوره د زیاتې دوله کپاله لخوا و لور یو سباندې سل کسان وشلې دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبرالانو څومره لوستن سر مخ کړی دي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې لا هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت په اړه زه د خپل رخصه شخصا شپږ میاشتې مخکې ثبتنام مې کړی، نوم مې نه دراوت.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ. خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبر اعلان وی په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږونه افغان خبر اعلان وشل شوی، ټپین شوی او بندیان شوی دي. د افغان خبر اعلان د غیډلې په و تفصیلي راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت پر خبر اعلان او رسنوي ګڼ محدودیتونه لګولي او اندوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړی دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنوي خبر اعلان فعالیتونه تاج مندي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبر اعلانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبر اعلانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبر اعلانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبر اعلانو د غیډلې پرون یک شنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال د اگست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبر اعلانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1200 افغان خبر اعلان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملو نولامل تړل سوي او 590 رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبر اعلان د رسنۍ مسولین د خواله رسنۍ او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنۍ کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبر اعلانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنۍ قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. د غراز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپل دوهم ځلې واکمنۍ لپاره وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان د نن یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین هم له عمله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې دی وی رسنۍ مسول د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. نه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو، هغه به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. د وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ازادانه ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلول په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیقي سوژې، د خبري اعلانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت تضمین دي. د غراز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبري اعلانو په اړه بیا ادا کړي چې خبري اعلان د دوی د کار لامل نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسولین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبري کړي دي.
پر همدې موضوع را سره خبري له اغلې مزلفه کاکړ وصله شوه. سلامونه اغلې کاکړ، وخت په خیر ګرځوي چې افغان خبري اعلان څومره لسون سره مخ دي. مهرباني اغلې کاکړ، زما وسه سوري. بله اغلې کاکړ سلامونه، مهرباني، په خیر. پر اغلې خبرونه مننه.
ډیره زیاته مننه او زه ستاسو ژغ اورم. سلامونه مې کې له تاسو او درنو لیدونکو ته. متاسفانه وایم په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روشانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبريالان د ډیرو زیاتو مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات چې د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې ترڅنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدود شوی ده، د ښځینه خبريالانو لپاره بندیزونه وضع شوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلومات نشتون او محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبريال په دې معنا لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولای شي تر ټولو پورې ورسوي، هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید ټول پر واضح ډول ورسوي. او متاسفانه نن په افغانستان کې خبريال همدغه محدودیتونو سره مخ دي، هغه نسي کولای چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول سي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده، خبريالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دې ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو بایست کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبريالان بندیس ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبريالانو برخلیک معلوم نه، ډېر شمېر خبريالان ارس ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ شي. چې دا ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبري اعلان سره مواجه سول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټ سوي نه دي، بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې. بخصوص چې راسم د شبه خبري اعلان بندیزونه دي، شزینه خبري اعلان چې دي هم یو د دې خوا چې مثلا د ټولنې کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي، بل خو د دې جنسیت په اساس چې دي په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دي شزه خبري اعلانو اواز.
بله بله، اوس هغه کاکر کدم دغه خزینه خبري اعلان د وضعیت تړاو چاغي په ګوندې و دونه کې د کډاغي وضعیت تړاو راته معلومات راکړي چې هغه الته څومره ستونزې سره مخامخ کېدلی شي، هغه څومره الته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمېر محدودونه دي چې پر خبري اعلان باندې لګول شو دي لکه اطلاعات ته نه رسېږي. تخ موارد به څومره ټول د خبري اعلان ژوند تاریخ کړی دی.
متاسفانه وایم چې شزینه خبري اعلان چې په بخصوص په درې مهمو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان، ایران او ترکیه، دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري. دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل आवाज اوچت کړي، ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه امکانات سه. نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي. موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې سره ډېر ده. لبل خاص خامنهتی ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو لخوا څخه د هزار وضعیت کیږي، د دې ته ګواښو کول کیږي او د هغو کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي. نو دا هغه ستونزې چې نه خبري اعلانې په درې مو هیوادونو کې تیروي چې متاسفانه د زغمولو وړ هم نه دي، خو لا ډېر زیات سختي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر سي او په ټولنه کې د خبري اعلان په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد شي، دغه محدودیتونه بندیزونه ووسی. نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی، نو کله چې دا چوپ پاتې سي او کله چې د معلومات خپرولو ته اجازه ونه لري، کله چې ونه سي کولای حقایق بیان کړي، نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي. متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورته خبره یې نه به هم په خبريال حق لري.
bale manana وروسته کې اخلي کاکړ کراته چې بل اخر د افغان خبري اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي، ی دوی برخلیک بچوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کوم چې هم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دی، هم د وطن څخه بهر دی، د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دی او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي، ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم د خبريالي مسلک مختوړل حقایق بیانول دا لکه د مارک سره چې ته لوبې کې او هغه چې هیوا څخه به هر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هیوا درو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دي. نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه ده. خوشبيني چې و هم هغه حاله مې زتللې ده.
ډیره زیاته مننه ژوندې څه وخت لري خبري له مزلفه کړو چې موږ سره مرکه وکوله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د خپل پر بهال لري رسون سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی لازادې رډو سره په خبرو کې ویل چې د طالبان حکومت له پارلپسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو لور کړې پراته په خپل وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کولی شي. تفصیل پر پور کې
په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال غړو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې پټمه وی خو کمیشن کارانو ته د پیسو لور کړې پته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولای. د کندوز خار اوسیدونکو نعمت الله په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پاسپورت په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړې نوم می نه دراوتل او سخت مریضی لرم. راغله ما د فاتور ته عریضه می وړاندې کړې ده. زم د دې چې اسناد طبي می برابر کړې دي. هیڅ څوک می غږ نه اوري. هیڅ څوک ته موږ نه پریدي چې مدیریت ورن نه وځو. بیروبار زیات د څوک چې واسطه لري ورن نه وځي. په قسم ځان ته پاسپورت اخلي او کمیشن کاران شته دي. کمیشن کاران ته وای زر ډالر کم پورت زیاته کم راته وای چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
پاور تو وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
یو غټ زند چې د کسان چې پاسپورت نسی د انتظار شي به شماري ده چې پاسپورت د کابل تعلق ډیر وخت نسی. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورت لاسته راځي یا د پاسپورت چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما اسمه وختي د خپل کور ودانې او بچیانو ته پاسپورت درخواست کړی دی خو ډېر وخت کېږي نه راوځي. مشکل پیږه مشکل څه چې پاسپورټونه نشته که څنګه کمیشن کارانه هم ډېر دي پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورتونو په ویش کې د زند او د فساد په اړه د خلکو ایداوي مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي. خو نو موري د 2024 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورتونو د عادي ویش خبره کړې و او ویلي و چې په ورځنی ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوی او د پاسپورت د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه چې له امله یې د پاسپورت اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي رادیو سره ادعا وکړي چې آن د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره یې کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
لنوبخالو
لنری
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته د ډوټس لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16 نیټه پیل شوه چې لمړۍ سیالي مساوي شوه. دوه مې نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور د جزئیات د بختر ساحل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ پیل شوی دویم ټیسټ سیالي د دوه منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په دویمه نیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په شپږمه نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ دویمه سیالي وه. زیمبابوې د پچ تر ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې، چې مخکښ منډه جوړوونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 243 منډې وکړې، چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې، او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاړۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 109 او عصمت عالم بیا په 101 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاړۍ کې له زیمبابوې څخه شپږ اتیا منډې شاته وه، نو زیمبابوې ته د 228 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یاد لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې اول لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې څلورمه لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا وره ده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي واشنگټن هیله مند دی چې په غزه کې دوربند پر موافقه سلا وشي. انتونی بلینکن ویلي وعده غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي دا موافقه نهایي شي. د اسرائیل او ماس ډلې ترمنځ دوربند په ټینګښت او د پاتې رغمل شوي پر خلاصون هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یا تروریستي سازمان ګڼي. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د ومې ناڅاپي حمله په غزه کې د جګړې د پیل سبب شو چې لا هم روانه. نور تفصیل پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپاره ته رسیدو مخکې نهایی شي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگټن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. شغل بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړي، ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیار ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 34 یرغمل سوي کسان خوشي کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړي چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 12 واري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتل لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری ایجنټس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 45,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
وینځنه په شوینځي کې داول سینس نیولې تر دوه سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول ثورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هلکه چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو کولای شئ په ازادي راډیو انټرنیټ په ازادي.com کې واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي چې د دغه واد امنیتي ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې اوشمیر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپوټ شوې دي. د دې په خبر ان هغه کسان چې قانوني استاد هم نه لري نیولري نیول کیږي. بلخو د طالبان حکومت هم وایي چې سلور 500 افغان کډوال چې د پاکستان بندیان او د تورهم په دروازه کې تر خوشي کې دروسته مسؤلین ته سپارل شوی دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې دغه هواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بنديان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیرې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت لګواک سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توګه کسان وی وړل خو اوس یو شل منټ کیږي کې اوس هم جیل کې د سره خند چیرته وی وړل یو غټي ګاډي راغی توګه کسان وی وړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې نه وای چې دا زنانه دا مردانا دا غونډې وړي او سمځم موږ په روټ باندې دلته ولاړ هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا را نشي اوس څنګه شپه کسان دلته روټ باندې ولاړ.
بل افغان کډوال چې د پولیسو لویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو لوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دا خوڑو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسانی هم بیولی چې د ویزه وخت یې یو ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زور سره پاړی کې کیم وای اوس یې تورخم تر رسولي او ځینې لا هم تریتم دي.
مې برم د جای نامعلومه کې مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وای
دغه یو هفته کیږي بل نه وی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو ځای جوړ کړی د اسلام آباد کې الته انتقالیږي او بل یو ورځ یا دوه ورځې افغانستان ته ډیپورت کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغه ټول نیول شوی دی او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فل حاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم سره دي کورنم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري به ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوی چې په افغانستان کې ژوند لګواخ سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوی خو اوس تر هغه به تر حالات سره مخ دی. دوی لنړیوال ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د دسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14